په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او ماښام مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غوایی اساور دیارلسمه د می میاشتې دویمه. په دې خبری مجله کې ګڼ خبری مطالب راغونډ سوي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو لا هم خپل بندیز ته دوام ورکړی دی. دغه راپور چې د یوناما د بشري حقونو څانګې لخوا برابر سوی او نن د یوناما پر ویبپاڼه خپور سوی، په افغانستان کې د 2024 میلادي کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. په راپور کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې منلې، په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. د افغانستان د خبرلونو مرکز چې له هیواد بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. د مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړي، په تیرې وکال کې افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبرلونو مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه 12 تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. د دې مرکز په خبره په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 144 موارد ثبت سوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شیا لژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی. اغلی امیری نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بېرحمه رابړ او ځورونې سخته څرګندونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې ناوخته په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه 2 کسان ووژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي. هغه نن پنځشنبه پر ټلګرام لیکلی چې دا برید د اور د لګیدو سبب سوی او په سیمه کې د اوکراین د پوستي خدماتو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي او د اپریل پر 9 هم له اسکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه برید کې 15 ولسي وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولینسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمې کې د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. اروپایي ټولنې نن پنځشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا ولګیږي. دغه مالی مرسته به پر دې هم لګیږي چې له بحران ځپلي لبنان څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې قبرص او ایټالیا ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخه ونیول سي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې د مصر، تونس او موریتانیا په څیر هیوادونو سره هم د هغوی د سرحدونو د کنټرول د قوي کېدو لپاره د مرستو بستې اعلان کړې وې. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وان در لین وویل چې د مرستو دغه پروګرام به روان کال پیل او تر 2028 میلادي کاله پورې دوام وکړي. د دوبی هوایی ډګر چارواکي وایي د سختو اورښتونو له کبله د هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خواته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارونونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یوه ویاند وویل چې د شپې د هوایی ډګر ته د 5 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستې او 4 پورته کېدې هغه ټولې کنسل سوې. په تېره اپریل میاشت کې هم په متحده عرب اماراتو کې سخت بارانونه سوي وو چې په 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. هغه مهال هم د بارانونو اوبو د دوبۍ نړیوال هوایی ډګر په سر اخیستی و. ورځو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. ویناماوی په تیرو دروي میاشت کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سور اتلس نور ټپیان سوي. تر ډېره اقلیتونه په نښه سوي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي.
د داعش ډلې د ګواښونو په باب د یوه شنونکي مرکه هم خپروو. دروادری په نوم د بشری حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبان حکومت محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوده. د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا کمیسیون وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. په کونړ کې تر اوروشتونو وروسته په غرونو کې درزونه پیدا سوي چې خلک یې ورخطا کړي.
دا غزه اوس روان ده او دا چاوداس هم د سلطلې د نور کلیم دا کورونه هم د دې نه لاندې دي. دا سم تلې دا ټول کورونه د دې نه لاندې دي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغ لاست ورزو درا پورونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناماوی په تیرو دروي میاشت کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سل اتلس نور ټپیان سوي. یوناما نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناماوی په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مار میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه وژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یوویشتمه شوي پنځه ویشتنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تنې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړی شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ومردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2024 د کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه ګڼ موارد راټول شوي. په راپور کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلې په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. په جرمنی کې لمیش د پوزي او حقوقي چارو لشنون کې اختر راسخ څخه مې د مرکې په پل کې پښتنه وکړي چې آیا داعش ډله له ځپل کېدو سره سره واقعا په افغانستان کې د حملو د کولو وړتیا لري؟
داعش د وسط نه دی، حتی د جمهوریت په وخت کې د حملو او د جبري حملو توانایي لرله. تاسو په ننګرهار کې ولیدئ چې دوی جبري حملې کولې او په جبري حملو کې بیا دی وروسته چې وخت د جمهوریت په وخت کې بیا پیښېږي کې تسلیم شول. هغه هم چې یوې خوا د جمهوریت ورته شروع وکړي، بلې خوا نه طالب ورته دغه کوي. زما له نظره په سیمه کې داعش اوس په تقویه دی او ورځ تر بلې پاکستان دغه داعش
راسخ صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څه موده مخکې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه یاد کړي وو چې داعش ته زمینه مساعده ای چې په افغانستان او سیمه کې حمله وکړي، که څه هم هغه د هیوادونو نمونه نه واخیستي. یعنې تاسو فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه په دې مسله کې شکیل دي؟ د سیمې هیوادونه ولې داسې یو کار کوي چې د داعش ډلې ملاتړ وکړي؟ یعنی هغوی څه هدف فکر کوي چې لري؟
افغانستان جغرافیا کتاش متوجه شوی وسته دلته د مدنیات زیرمې دلته کې خو خبرېږي د دغه سیمې له ادرسه دوی اته په نړیوال بیش کې یا د سیمې له هیوادونو نه دوی هم د خپل د جزیې اخیستلو یا د هغو د بیا غوره د اقتصادي ګټې ترلاسه کولو او د دغه پروسه د پرمختګ له ادرسه دوی اتومي قدرتو ته رسېدلي دي. اتومي قدرت ته د کومه ادرسه دوی ورسېده؟ د همدغه جګړو او دغه تروریزم په تنظیم کې دوی دغه ادرسې جوړ کړي او دوی ډېر قوي لاسته راوړلی دی اوس په دې منطقه کې. او خاصه توګه د افغانستان جغرافیه دوی استعمال کړې ده، د افغانستان ولس استعمال کوي د دغو پروژو د پرمختګ دپاره په آسیا میانه کې، د روسانو دپاره، د چینایانو دپاره، حتی د سیمو نورو هیوادو دپاره همدغه ادرسه به دوی لوی درد سر جوړوي. او دغه د نړیوال بیس کې به دوی به بیا هم هماغه پروسه وایي چې وروره مونږ مجبور یو چې دغه پروژې د بنځوړلو دپاره ضرورت اقتصادي پانته لرو. دوی په دغه استخباراتي لوبه کې دوی بریالي دي او دوی په دغه استخباراتي لوبه کې مثبت لاسته راوړنې اقتصادي لرلې.
د پوځي او حقوقي چارو شنونکي اختر راسخ و چې په افغانستان او سیمه کې د داعش افراطي ډلې د فعالیتونو په باب خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د رواداری پونم د بشري حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبانو حکومت د محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده. دغه سازمان د چهارشمې په ورځ د محدودیت، ځپل او سانسور پونم په خپل راپور کې دا کړی چې طالبان له رسنیو څخه د خپل پالیسیو او پلانونو د ترویج لپاره کار اخلي. نور له سناکا کټ څخه وري.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان د چهارشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په ایدیالوژیک چلند سره په سیستماتیک او هدفي بڼه د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه لګولي دي. په دې راپور کې چې د محدودیت، ځپل او سانسور په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان ازادۍ وضعیت په نوم خپور شوی او په 28 ولایتونو کې د 16 میرمنو په ګډون د 234 کسانو سره د مرکې پر بنسټ چمتو شوی دی. دا هم شوی چې طالبان د دولتي رسنیو څخه د خپلو سیاستونو او پروګرامونو د تبلیغ لپاره ګټه اخلي. دغه راپور د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2024 کال د مارچ تر 18 نیټې د بیان ازادۍ حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ارزوي او تحلیلوي. د رواداري سازمان مشر شهرزاد اکبر په رسنیو کې د ښځو پر کار د طالبان حکومت د بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی طالبان په رسنیو کې د ښځو پر حضور ځانګړي محدودیتونه لګولي دي. د هڅې چې د ښځو غږ خپرول منع شوی او طبعا د دوی پر پوښښ باندې هم محدودیتونه لګول شوي، او د دې وضعیت پایله له رسنیو څخه د ښځو حذفول او په رسنیو کې د داسې وضعیت رامنځته کول دي چې پکې د بیان ازادي وجود نه لري.
یو ښځینه خبریاله چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دې موضوع په تایید سره وایي:
خبرنگار زن حق قزیدن
یو خزینه خبریاله د دې حق نه لري چې د خپل راپور لپاره له نارینه سره مرکه ولري. یو خزینه خبریاله د دې اجازه نه لري چې له خار او بازار څخه په آزاد توګه راپور چمتو کړي.
د رواداری سازمان په خپل راپور کې دایره هم کړې ده طالبانو ډلې رسنیو ته خبرداري ورکړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو، امنیتي او سیاسي پیښو، د مخالفو وسلوالو جبهو لخوا د پوسی بریدونو، د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافات، د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې او د مخکمي حکومت د کارکونکو د وژنې او نیونې په اړه د خبرونو لخپرولو ډډه وکړي چې د خپرولو په صورت کې د خبریالانو په ځورونې، نیونې او شکنجې تمامي کې. د افغانستان د نن یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
زمونږ ازادي محدوده شوې ده، رسنۍ سانسور کیږي، خبریالان نشي کولای حقایق خپاره کړي، د ولس غږ خپور کړي. هغه رسنۍ چې حقایق خپروي یا انتقاد کوي هغه تهدید کیږي، خبریالان بند کیږي.
دروادری په شریعه قانون سازمان پر راپور کې دایدا هم شوې چې د طالبانو ډلات په اوته د معلوماتو ورکولو لپاره هیڅ قانون نه تعقیبوي او د معلوماتو ورکولو لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په رسنیو د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولای د رسنیو په ورکړل شویو معلوماتو باور وکړي. یو له دوی څخه د نوم نه خودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
طالبان اجازه نه ورکوي رسنیو ته چې هر څه رښتیا دوی نشد کی، او همدغه د دې باعث کیږي چې موږ نشو کولای پر رسنیو باندې اعتبار وکړو.
د رواداری سازمان د راپور او د خبریالانو د ادعاو په اړه د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په پوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر رسنیو د طالبانو بندیزونه د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حق جدي سرغړونه بللې. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د میډیا د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې په هیواد کې د رسنیو او ازادو خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د تشدید او د خبریالانو د پراخو نیول کېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د دوام د پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته، ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. په عین حال کې یوه مصري چارواکي ویلي چې حماس شایي نن د اسرائیل وړاندیز ته ځواب ورکړي، خو د هغه په خبره دا ډله هڅه کوي چې په غزه کې جګړه په بشپړه توګه ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه له سیمې ووځي. نور په دې راپور کې،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار را اوس چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سمیت د خپل سفر په ورستی تم ځای کې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس د هغه اووم سفر دی. پرون ټوله ورځ له اسرایلی چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکز دي چې د اسرایل او حماس ترمنځ متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي. هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرایل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرایلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې د هغو افشا شوو جزئیاتو لمخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوي توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځانګړي کمیسون ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د 2023 د کال پر مهال مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ و. په یو آنلاین غونډه کې د دغه کمیسون د 2023 میلادي کال د کلنی راپور جزئیات وړاندې سول. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ کمیسون مرستیال فدریک ادعا وکړه چې افغانستان په دغه راپور کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د ځنګړي اندیشنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل شوی. دا هم راپور
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون یا USCIRF ادعا کوي چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په 2023 کال کې لدی عمله خراب شوه چې طالبانو له دین خپل سخت تعبیر ته دوام ورکړي. د کمیسون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبر شو، ادعا شوه چې طالب چارواکي د ټولو حقو افغانانو د مذهب یا عقیدې آزادۍ او سرغړونه کوي چې له اسلام متفاوت تعبیر لري یا هم مذهبي اقالیتونه دي. په دې راپور کې هغه هیوادونه په ګوته شوی چې په نړۍ کې تر ټولو ډیره مذهبي زورونه پکې ترسره کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون مرستیال فریدریک ډی وی د پنځشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې چې دغه راپور جزئیات ورکول ادعا وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې دی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مشوره ورکوي چې د افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام په نوم 15 هیوادونه د ځنګړي اندیشنې وړ هیوادونو پر لیست کې شامل کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کمیسون په کلنی راپور کې دا ادعا هم شوی چې په افغانستان کې مذهبي اقالیتونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو د مرګ او د طالبانو لخوا د ځپلو لګواخ سره مخامخ دي. دغه کمیسون په راپور کې په ځانګړي ډول د شیعاګانو، هندوانو، سیکانو او عیسویانو یادونه شوی چې کمیسون مدعی دي چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوي. په دې راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ کمیسون په نړۍ کې ول سی وادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه په توګه یاد کړي چې د دوی حکومتونه د مذهب او عقیدې د ازادۍ له حق څخه په جدي سرغړونه کې ښکیل دي. دغه هیوادونه برما، چین، کیوبا، ارتریا، ایران، نیکاراګوا، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان او همدارنګه افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره جته کړی چې طالبانو د خپل مذهبي تعبیر پر بنسټ د تګ راتګ، لباس، کار او زده کړو د محدودولو لپاره لزګونه فرمانونه صادر او پلي کړي چې په مذهبي اقلیتونو او همدارنګه ښځو او نجونو باندې اغیزه کوي. په همدې حال کې د افغان شیعهګانو یو شمیر استازي دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر اقلیتونو خپلې عقیدې تحمیل کړي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم د عالي شورا پخوانی غړي صدیق زاده نیلي ازادي راډیو ته وویل
طبقه حاکم فقط قرائت خودش
را حاکم طبقه یوازې په زور د خپل دین تفسیر په خلکو تحمیلوي. د افغانستان شیعه او هزاره اوسیدونکي د یونین کار راهیسې تر سخت فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې مذهبي پروګرامونه ننګولي او د تطبیق مخه یې نیولې ده.
طالبانو تازه د دغه کمیسون د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د شیعهګانو پر مراسمو د ځینو محدودیتونو لګول د مراسمو د امنیت د تامین په هدف شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو د هغه کتابونه لرې کړي چې له حنفي فقه سره په ټکر کې لیکل شوي که نه مجازات بشي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا له حکومت غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د دوی په ټکو د مذهبي ازادۍ د سیستماتیکي سرغړونې له امله د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه معرفي کړي او له طالبانو سره دې په خبرو کې د مذهب او عقیدې موضوعات شامل کړي. دغه کمیسون پر طالب چارواکو د لا زیاتو بندیزونو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې د علمي او مذهبي ازادیو د محدودولو په برخه کې د نړیوالو نیوکو لامل شوي، داسې نیوکې هم شته چې طالبان په افغانستان کې د مذهبي لګښتونو په سمه توګه ساتنه کې پاتې راغلي او نه دي توانېدلي چې په دوی باندې د بریدونو مخه ونیسي.
د کونړ ولایت په وټپور او شیګل ولسوالیو کې پرله پسې اورښتونو له کبله د څو کلیو د پاسه غرونو کې درزونه پیدا شوي او د مځکې ښویېدو بیره یې پیدا کړې ده. د دغو سیمو ډیری اوسیدونکي مجبور شوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي.
د کونړ ولایت وټپور او شیګل ولسوالیو کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو او خویدو لامله د څو کلیو له منځه تللو ویره پیدا شوې ده. ځایي اوسیدونکو وایي په غرونو کې درزونه او د جلا کېدونکو برخو حرکت د ډیرو بارانونو څخه وروسته رامنځته شوه او د همدې ویرې لامله ګڼو کسانو خپل کورونه پریخي او نورو ځایونو ته کډوال شوي دي. د وټپور اوسیدونکو عبدالجبار او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل د زوړ دیوز اړوند زیړانو کلی لسګونه کورونه په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکه دوه مسجدونه او دوه دینی مدرسې د ړنګې دو ګواښ سره مخ دي او هر ورځ په غره کې پیدا شوي چاودونه مخ په پراخې دودي.
دا خو نه لس کړي دي نو شل دي تقریبا د کې نه هسه وخښه وګړي په دې علاقه کې دا پد همدې د غشینو د پټول د منځ دي.
دا غزه وس روان ده او دا 14 سم د سنتلې د نور کلیم دا کورونه د دینه لاندې دي. دا سم تلې دا ټول کورونه د دینه لاندې دي. دا وخت په وخت روان دي. دا شي نه دا کورونه والا ټول دا سامانونه استلې وی غټو ته یو طرف بل طرف ته کورونه والا د شپې دلته شپې نه کوي د دې په خاطر باندې چې او خلکو ته مشکلات دي. دا غریزه علاقه ده.
د شګل ول سوالې د پیلام کلی سیدون کې هم لور تستونځي سرټکوي. محمد رحیم
د قزنه هدا ساحه چې دا را چاودلې دا غره خېدلې تقریبا 200 پورې انسانان دلته اوسېږي او سولېختو پورې په پاملونه چې د دې ټول د وړو ژمي ژوندۍ په دې ساحه باندې چې وسل پیسه د خطر لاندې دي. د اکثره کورونه خلک وتلې دي ډېر په بد حالات کې دي.
دوی ټول له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د بیړنۍ مرستو سربېره دي ورته په بل ځای کې د سرپناه او میشتکیدو غم خوري. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین هم مانی چې په دواړو ولسوالیو کې په غره کې درزونه راغلي او ځایي اوسیدونکي کډوالۍ تاړ کړي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د کارین زیړانی او دیوز کلو کې غرخویدنه رامنځته شوې ده. لسګونه کورنۍ د غرخویدنې له امله بې ځایه شوي او د خطر د سیمې نه وتلي دي. همدارنګه د شیګل ولسوالۍ په پیملام کې همدغه سی ورته فیخ متوجه شوی چې لامل یو سلویخ کورنۍ د خپل کورونو د خطر د متوجه کېدو لامل وتلی دي. پیخو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل کاري ټیمونه ساحې ته استولي دي او د هغوی د رپورټ په اساس باندې نوموړې کورنۍ یا بیړنۍ سرفنه او خوراکي توکو ته عاجل اړتیا لري او دغه غږ موږ خپل لوړو مقاماتو ته استولی دی.
د کونړ په شیګل وټپور ولسوالیو کې په داسې حال کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو خلک اندېښمن کړي چې د نورستان په لویدیز کې دوه میاشتې وړاندې د زیات باران او واورې له امله د نکرې په کلي له غره غټې تیږې راغلې چې پکې له شلو زیات کورونه تیږو لاندې شول او په یاده پیښه کې نږدې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو